شپاک بجې شوي. زه اکرام الله اکرام یم او دا نیم ساعته خبری مجله د عبید الله عبید په تخنیکی همکاری پر مخ وړم. دا خبری مجله مو بیلابیلو خبری راپورونو ته ځانګړې کړې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوه برمته شویو استادانو د خوشې کېدو په برخه کې پرمختګ شوی. د دې تر څنګ یو شمېر نور کورنیو نړیوال مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام، په پیل کې د خبرونو سر ټکی. افغان چارواکي وای په هلمند ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه لشلو زیات بندیان خوشی کړی دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د آسیایي جام په فاینل لوبه کې پاکستان مات کړ او د اتلولۍ جام یې وګاټه. او د ایران، روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سوریه د کورنۍ جګړې په اړه د بحث لپاره نن په ترکیه کې سره وکتل. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت چارواکي وایي افغان کمانډو ځواکونو د طالبانو له یو زندان څخه لشلو زیات بندیان خوشی کړي دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادۍ رادیو ته ویل دا بندیان وروسته له هغه خوشی شول چې کمانډو ځواک د نوزاد ولسوالۍ په بارکزی نومې سیمه کې د طالبانو پر زندان چاپه ووهله او خوشی یې کړل. خو ښاغلي ځواک زیاته کړه چې د ژغورل شویو کسانو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم.
لوړو چې تعداد ښودل شوی دی، خو تر اوسه پورې د دې تعداد مشخص نه دی ښودل شوی چې څو تعداد دی او د دې تر څنګ هویت هم نه دی معلوم شوی. فعلا قضیه تر بررسۍ لاندې ده.
لدې مخکې د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي و چې د دریو پولیسانو په ګډون شل بندیان یې له زندان څخه ژغورلي او د مسلې په تړاو یې لس مشکوک کسان هم نیولي دي. طالبانو ویلي چې د دوی پر زندان چاپه امریکایي پوځیانو وهلې او یو څلوېښت کسان یې خوشي کړي دي. قاري یوسف احمدي په یو بیان کې ویلي چې په دې زندان کې یوازې جنایي بندیان ساتل کېدل او د امنیت لپاره تدابیر هم ډېر جدي نه و. د هلمند چارواکي په یو جلا بیان کې وایي چې په مرجع ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې څوارلس وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د هلمند والي مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې د 215 میوند قولي اردو د قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزي له قوله راپور ورکړی چې وایي د عملیات پرون د ګډو ځواکونو لخوا پیل شول او په ترڅ کې په مرجع ولسوالۍ کې کلابندو ځواکونو ته د اکمالاتو پر رسولو سربیره د لوی لارې د شاوخوا او د ولسوالۍ اړوندې سیمې له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه شوې. برېښنا شرکت له خصوصي سکتور سره په جوزجان ولایت کې د برېښنا د تمدید دوه تړونونه لاسلیک کړي. جمهوري ریاست نن په یو بیان کې وویل دا تړونونه د اقتصاد د علي شورا په غونډه کې لاسلیک شول. جمهوري ریاست وایي چې د جوزجان له مرکز شبرغان څخه تر الوان دښتې پورې او له شبرغان څخه تر انخوی پورې د برېښنا د تمدید تړونونه په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني هم حاضر و له دوه خصوصي شرکتونو سره لاسلیک شول. دا پروژه چې ټول لګښت یې $15 اویا میلیون ته رسیږي د آسیایي بانک له انکشافي بودیجې څخه تمویلیږي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د آسیایي جام په فاینل لوبه کې د پاکستان سیال ټیم ته د 150 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د دې جام اتلولي وګټله. د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د آسیایي جام په فاینل لوبه کې افغان لوبغاړو په 50 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 248 منډې وکړې او 249 هدف یې ورکړ، خو ټول پاکستاني لوبغاړي په 23 اوورونو کې آوټ شول او یوازې 3 منډې وکړې. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ایران، روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د بحث لپاره نن د ترکیې په جنوب کې سره وکتل. دا غونډه د دې دریو هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو له خپلو ایرانی او روس سیالانو جواد ظریف او سرګی لاوروف سره په انتالیا ښار کې د تړلو دروازو شاته خبري وکړي. د روسي خبري اژانسونو د راپورونو لمخې لاوروف د خبري ګټوري وبللې او ویل چې دوی پر ځینو مهمو مسایلو موافقه وکړه، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. لاوروف ویل چې د ایران، روسیې او ترکیې د وسلوالو ځواکونو قمندانان به هم د ولسمشرانو لکتنې مخکې سره وګوري. تاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په سوچي ښار کې د خپل ترکی او ایرانی سیالانو کوربه وی او له هغو سره به په سوریه کې د کړکیچ پر کمولو او د هیواد ته د بشری مرستو د لیکت په اړه بحث وکړي. راپورونه وایي چې د زیمبابوي واکمن ګوند ولسمشر رابرت موګابي له خپلې مشرۍ څخه لرې کړی دی. د زانو پی ایف ګوند چارواکو ویلي دي چې ګوند نن په یو بیړنۍ غونډه کې موګابي لواکه لری او پرځای ایمرسن منګاوا چې په دې وروستیو کې د موګابي لخوا لواکه لری شوی وو د مشر په توګه غوره کړی. د راپورونو له مخې د موګابي میرمن ګریس موګابي هم د ګوند لغړی توبه ایستل شوې ده. د زیمبابوې پاوځ د نومبر په 19 نیټه وروسته له هغه د یوې سوله ییزې کودتا په نتیجه کې قدرت ونیو چې 93 کلن موګابي او د هغه ځینې متحدان یې په کور کې نظر بند کړل. پرون لسګونه زره کسان د پلازمینې حرارې واټونو ته راوتلي وو او د موګابي پر ضد یې لاریون وکړ. او وروستی خبر په پام کې ده چې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیواله محکمه د چهارشنبې په ورځ د یوګوسلاویا د جګړې د محل د جنگي قومندان راتکو میلادیچ په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. دا په حق کې د یوګوسلاویا د جنگي جرایمو د محکمې وروستۍ پریکړه ده. د محکمه په 1993 کال کې د بالکان په جګړه کې د شویو جنگي جرمونو د څیړنې لپاره جوړه شوه. 15 کلن میلادیچ د جنوسایډ یا ډلې وژنې، د بشریت ضد جرمونو او د جنگي جرمونو په 11 مواردو تورن دی. پر هغه تور دی چې د 1995 کال په جولای میاشت کې د بوسنیا پر پلازمینه سراییوو د توپونو د ډزو امر کړی او په سربرینیڅا کې شاوخوا 8000 بوسنیایي نارینه او هلکان په ډلې ډول وجلی دی. د حق څارنوالان وایي چې د میلادیچ سرتیرو هغه مهال هلندي سولساتی له مخې لري کړل. نارینه بندیان د اعدام لپاره له نورو جلا کړل او زړه خلک ښځې او ماشومان په بسونو او لاریو کې کېنول او د بوزنیایانو تر کنټرول لاندې قلمرو ته واستول.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای په کابل کې د افغانستان د امریکایي په هنتون د دوه برمته شوی استادانو د خوشی کېدو په برخه کې تازه پرمختګونه شوې دي.
اما هم خبر گفتمتون پیش از این صورت گرفته و تلاش ها در اکسات بالاتر جریان داره تا اینکه این دو تن رها شد.
د افغانستان مشرانو جرګې د نفوسو او احوالو د ثبت قانون د شپږمې مادې په اړه د ولسمشر تعدیل شوې طرحه د افغان او اسلام له کلمو سره تایید کړه. او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د ستراتیژیکو وسلو قومندان وای پر اټومي وسلو د حملې لپاره به د ولسمشر حق امر چې غیر قانوني وي پر ځای نه کړي. یو شمیر نور راپورونه هم لرو، را سره پاتې شئ. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کابل کې د افغانستان د امریکایي په هنتون د دوه برمته شوی استادانو د خوشی کېدو په برخه کې تازه پرمختګونه شوي دي. دغه وزارت د وایاند دفتر سرپرست په دی اړه د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو امکاناتو په استفادې هڅه کوي چې یاد بهرني استادان روغ رمټ را خوشی کړي. تازه د عراق او افغانستان لپاره د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د امریکایي په هنتون د دوه برمته شوی استادانو لډلی یو هغه په پاکستان کې له حقانی شبکې سره دی. محمد حدیث پردیس نور حال رکوي.
که څه هم په کابل کې د افغانستان د امریکایي په هنتون د دوه استادانو له برمته کېدو شاوخوا یو کال تیریږي، خو د کورنیو چارو وزارت اوس په دغه قضیه کې د پرمختګ خبره کوي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادو بهرنیو استادانو د خوشی کېدو په اړه په لوړه کچه هڅې روانې دي. متاسفانه ځینې معلومات چې ډیر محرم دي نشم کولای له تاسو سره ریکړم. خودوم را ویل شم پرمختګونه شوې دي او په لوړه کچه د دغه استادانو د خوشی کېدو په برخه کې هڅې روانې دي. خغلی دانش په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. شاوخوا یو کال وړاندې په کابل کې د افغانستان د امریکایي په هنتون دوه استادان چې یو امریکایي او بل استرلوی دی په کابل کې د نامعلومو وسلوالو لوري برمته شول. دوه میاشتې وړاندې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د یادو دوو بهرنیو استادانو چې له دوی سره دي د یوه روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه مهال د افغانستان امریکایی پوهنتون له طالبانو غوښتي چې د دوی استادان خوشی کړي، ځکه د پوهنتون د مسولینو پوینا دغه استادان چې یو امریکایی او بل استرالیایی د یوازې د تدریس او مرستې لپاره افغانستان ته راغلی وو، خو اوس د افغانستان او عراق لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد بیا ویلي له یادو دوو استادانو یو په پاکستان کې دی. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي کیونګ کینګ په پاکستان کې له حقانی شبکې سره دی، کومه شبکه چې له اسلام آباد سره د خو اړیکو په لرلو تور نه ده. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي خلیلزاد د خبرو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه د ازادي راډیو برېښنالیک ځواب نه کړ. اخوا د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي بیا وایي د دې احتمال ډیر دی چې دغه برمته شوي بهرني استادان په پاکستان کې وي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اسلام آباد به د یادو استادانو د خلاصون په بدل کې بیا امتیاز طلبي وکړي.
دوی همیشه د امریکایانو نه په مختلفو طریقو دوی باج اخیستی دي، پرته هم غواړي چې په دغه مسله کې هم د امریکې نه غواړي چې امریکایان حکومت او ولس ځان د کې جنډه پرې مانا چې مونږ ډېر قوي اراده مو درلود چې میره مونږ دغه قصه خلاص کړو. د پرې مانا چې یو خو دوی هغه ذهنه چې اوس امریکایان لري او په مجموع کې ناټو لري او د امریکا ولس دوی په مقابل کې منفي نظرات لري، دا ځان ته مثبت کی.
د ښاغلي صدیقي په خبره په افغانستان کې د اکثره بهرنیانو په برمته کولو کې هغه کړی چې د پاکستان لخوا یې ملاتړ کیږي لاس لري، او له ځینو دغه قضیو د پاکستان حکومت ښه ګټه پورته کړې چې څرګنده بیلګه په دې وروستیو کې د وی کاناډایي امریکایي جوړی خوشی کېدل دي.
محمد حدیث پردیسو چې د امریکایي پوهنتون د دوه برمته شوي استادانو د خوشی کېدو په برخه کې د تازه پرمختګونو په اړه راپور وړاندې کوه. د افغانستان د مشرانو جرګې د نفوسو او احوالو د ثبت قانون د شپږمې مادي پاړه د ولسمشر تعدیل شوی طرحه د افغان او اسلام له کلمو سره تایید کړه. دغه جرګې مشر په عمومي غونډه کې وویل چې دا پریکړه د ملي ګټو په خاطر کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې تر دې وړاندې دغه طرحه رد کړې وه. په دې اړه تفصیل د نجی صافی په ریپورت کې اوري.
د افغانستان مشرانو جرګې د ولسی جرګې د پریکړې پر خلاف د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون په شپږمه ماده کې د اسلام او افغان کلمه د رایو په اکثریت سره تایید کړه. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د یکشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې دوی د قانون د تطبیق په وړاندې د اساسي خنډ د لرې کولو د ملي ګټو او د برېښنې تذکرو د ویش لپاره دغه ماده تایید کړه.
د قانون تصویب د ولسی جرګې د مشرانو جرګې یا د افغانستان د مجلس د پارلمان د وظایفو نه دي، او بیا هم ستاسو ملي دریس ته درناوی لرم. مبارک مو شه ټول ستاسو صاحبانو، هغه څه نن ثابت کړه چې ستاسو د ثنا په وړاندې کوم ظلم چې بعضې مطبوعاتو او بعضې مدني حرکتونو کړی نن، او د ثنا د تېرې پرېکړې درې کاله وړاندې پرېکړې په اساس چې نن بیا هم پرېکړه تکرار شوه، دلته په هماغه شکل تکرار شوه چې مخکې مو کړی وه.
د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون په طرحه کې شپږمه ماده په برېښنایي تذکرو کې د وګړو د ځنګړنو د ثبت په اړه ده، او د اسلام او افغان کلمې هم پکې ذکر شوې دي. د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون شپږمه ماده د ولسی جرګې او د حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع وه. ولسی جرګې درې کاله وړاندې په دغه طرحه کې د ملیت کلمه رد کړې وه، خو مشرانو جرګې تایید کړې وه، او بیا وروسته ولسمشر د یو تقنیني فرمان په ترڅ کې د ملیت تر څنګ د قوم او دین کلمې هم ور اضافه کړې او د تصویب لپاره یې ولسی جرګې ته واستوه. خو ولسی جرګې نږدې دوه اونۍ وړاندې د ولسمشر له لورې دغه تعدیل شوې ماده د رایو په اکثریت رد کړه. د ولسی جرګې دا پریکړه د مشرانو جرګې په ګډون د یو شمېر قومونو او کړیو غبرګونونه راوپارول. د یادونې ده چې تر دې وروسته به د سی جرګې او مشرانو جرګې ګډ کمیسون په دې اړه پریکړه کوي. دا چې په دې اړه د ګډ کمیسون پریکړه به سوي، د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
تبا انسان اشتباه کیږي، که په خو اشتباه سوي باید دوی خپل اشتباه را پکې او ملت د واحد افغانستان په نامه باندې خپل تیری وسرګندې کی. دا خونن مشرانو جرګې ناغسو دا د دې د مشترک کمیسون لپاره به راتلونکو غونډو کې مونږه دل پر کمیسون ایجادو.
له دې ټول سره د افغانستان جمهوریت ریاست د مشرانو جرګې له لوري د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون د شپږمې مادې د طرحې له تاییدېدو هرکلی وکړ. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د دواړو جرګو ګډ کمیسون به ملي ګټو په پام کې نیولو سره یا د طرحه تایید او د برېښنایي تذکرو ویش ته به لاره هواره شي.
په همدې اړه د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي کله چې د ولسمشر تقنینی فرمان د ولسی جرګې لخوا رد او د مشرانو جرګې له لوري تایید شي او بیا وروسته د دواړو مجلسونو د مختلفو کمیټې له لوري تصویب شي قانوني بڼه خپلوي. دغه کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر سره د ازادي راډیو خبریال رحمت افغان مرکه کړي او په سر کې ترې د احوال او نفوس د صف د قانون د قانوني سرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
مشترک کمیسیون جوړیږي، مشترک کمیسیون فیصله بیا قطعی ده. هغه کپاو دی په اتفاق را فیصله کړل که اختلاف وو نو هغه بیا د بیرته ولسی جرګې ته راځي، بل چیرې نه ځي. او ولسی جرګه به کولی شي چې په دوه درېیمه د اراو دا خپله فیصله نهایي کړي. که دوه درېیمه د اراو ونه ګټله نو دا بیا هغه د همغه حکومت طرحه مخکې ځي او هغه نهایي کړي.
رنجمر صاحب، دا خو یو تقنی فرمان او دا خو مصوبه د قانون نه و. ای په تقنی فرمان هم د مراحل تایکیږي لکه په قانون مصوبه د باندې.
تقنی فرمان چې خو قانون کې صلاحات دی، اوس دغه یو بدر یا مستر اغلله په دا سوال کې چې د اساسي قانون صلاحات لته د شک ور نه ده. اصل کې کېږي چې مصوبه دی اخترا کوم وخت قانون راوي وکيږي ولسي جرګې ته، ولسي جرګې په کول کې په باندې راګيري کوي، یا ردی یا تصویبي. بیا په بل هغه کې بل باندې هم دغه ماده کې دا شي بیا مستوبه دی ولسي جرګې مشان جرګې ته ځي. یعنی امر ولسي جرګې کې چې دا راتلی دا غرض ده مشان جرګې ته دی وشلګي دا یو غدر یو غیر قانوني یو رویه من سره وړي ده دی قانون گذاری چې زه لږه سره موافق نه یم. خو اوس راغلی د خدای راولي ده په پخواني قوانینو کې هم همدا موضوع همدا رقم مخکلانه ده او غیر قانوني مخکلانه.
او کچیر دغه موضوع بیا هم جنجالي پاتې سي څومره ورپورې کارونه ستونزمن کیږي او څومره کارونه ورپورې نه انحاله پاتې کیږي؟
ولای دې لوی ستونزې دي. زه په دې اپسیدین کې یو تقنی فرمان باید په دغسې مواردو کې صادر نه شي. اصلا قانون اساسي کې دا صراحت موجود ده چې هغه موضوع چې ډېر ضرورت ورته وي او ډېر عجلانه وي عجله ورته وي، مګر دوی په اخره شپې دې هغه کې د تعطیل د ولسي جرګې کې سبا ولسي جرګې افتا کېږي دغه رقم قوانین تقنیني فرمان کې را وړي. دا په ضرر دي کوي اجرایه هم ده، ولې هغه خو هغه پروسې هماغه رقم مخکې ځي چې ولسي جرګې کې که ردم شي بیا ځي مشان جرګې ته که عادي قانوني لکه تاسو ته وړاندې وویل. او که دا تقنیني فرمان یې په هم ولسي جرګې کې ردېږي او باطل کېږي، دا هم صراحت دی د اساسي قانون. مگر عادی قانونی اغزی اغتا ولسی جرگی تا مشان جرگی تا مشان جرگی توشی تا ریجمور تا جی ریجمور اغتا کویسی حق نوی چوی تویی کی.
د حقوقی چارولا کارپو کبیر رنجبر سره مزموک د خبریال رحمت الله افغان مرکه اوریده.
د ازادی رادیو نیم ساعت پښتو خبری مجله اورید.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان د لرغون پیژندنې نقشه سیړنې او ارزونې ته اړتیا لري. ولسمشر غنی چې د یک شنبه په ورځ په ارګ کې د افغانستان د تاریخ لیکونکي او لرغونپوه احمد علي کوهزاد علمی او سیړنې سیمینار ته وینا کوله، ویل چې د مرحوم کوهزاد لمړینې وروسته د لرغونپوهنې علم ډیر بدلون موندلی او باید پکې بدلون راشي. په ورته وخت کې یو شمیر سیړونکي او تاریخ لیکونکي بیا د علامه احمد علي کوهزاد آثار او کارونه د هیواد د تاریخي میراثونو او لرغون ني تاریخ د سپیناوي لپاره ډیر اغیزمن او لاهمیت نه ډاک غني. نورحال د واصل وسال پراپور کې
ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان له پخوانه د فرهنګي نوښتونو او تمدن مرکز پات شوی چې د تاریخي استناد لپاره د احمد علي کوزاد آثار او سړنې ډیر لوړ ارزښت لري. ولسمشر غنی چې د یک شنبه په ورځ پارک کې د افغانستان د تاریخ لیکونکي او لرغونپوه احمد علي کوزاد علمی او سړنې سیمینار ته وینا کوله، ویل چې د مرحوم کوزاد لمړینې وروسته د لرغون پیژندنې علم زیات بدلون موندلی او اړتیا ده چې د افغانستان د لرغون پیژندنې نقشه له سره وسړي. خاغلی غنی ویل مرحوم کوهزاد یو ملی متفکر وو او د افغانستان د ملی هویت ټول اړخونه په خپل اثرو کې په خطوګه سیړلی او ولست وړاندې کړی دی.
د مال نظر نه بهترینه کلمه دته د ملی متفکر کلمه. ملی متفکر زکه صدا یې د ملی هویت ټول اړخونه وڅېړل او څو سره کالا تاریخ
ده مشخصه. ولسمشر په خبره لکه هوزات نوراند د افغانستان لرغونی تاریخ افسانه او خو لکه زات نو روسته د تحقیق او سیرنې استناد ده. خغلی غنی ویل د مرحوم کوزات غ فرضیه چې په اغلب ګومان د نظام او دولت جوړونې لومړنۍ څنګه ده که ثابت شي نو د نړۍ ټول تاریخ او لرغون پوهنې ته به بدلون ورکړي. خغلی غنی دا هم ویل چې په هیواد کې د لرغون پوهنې د نقشې د اساسي بدلون لپاره پکار ده چې له علمي مراجعو یو پلاوی وټاکل شي او د لرغون پیژندنې کومه نقشه چې جوړه شوې په هغه تحقیق وکړي. ولسمشر غنی د افغانستان له علوم اکاډمۍ نه وغوښتل چې د احمد علي کوزات ټول آثار یا چاپ او یا هم په ډیجیټل بڼه خپاره کړي چې ځوان نسل ترې استفاده وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان څېړونکي او تاریخ لیکونکي بیا د علامه احمد علي کوزات آثار او کارونه د هیواد د تاریخي میراثونو او لرغوني تاریخ د سپیناوي په برخه کې ډېر اغېزمن او له اهمیت نه ډک ګڼي. له ډلې اکاډمیسن سلیمان لایق وایي
د آریانا او تاریخی خراسان په دننه کې د اوسني افغانستان ټوله خاوره او جغرافیایي هستي په ځان کې منغالي او د نړۍ تاریخي فرهنګي تېروتنو غلاو او پالانګرو سپیناوی کوي چې د ځینې ګاونډیانو له لوري زموږ د هېواد پر تاریخ او ملي ویاړونو باندې تحمیل شوي دي.
د افغانستان نوموته تاریخ لیکونکي او لرغونپو احمد علي کوزات په 1200 مریز کال کې وزیږید او په 1228 کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړي لزانه یو شمېر تاریخي آثار لکه د افغانستان تاریخ، د کابل بالایسار، افغانستان د تاریخ پرانا کې لخرګا، افغانستان په شاهنامه کې غرغښت، د بامیانو لارخود او نور چې په مختلفو ژبو ژباړل شوي پر ځای پریښودل. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
درنو دوستانو، زمو غغله ازادي رادیو او ری وخت شپږ بجې او 20 دقیقې شوي. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې د اسیي جام اتلولي وګټله. افغان لوبغاړو د پاکستان سیال په فائنل لوبه کې د 155 منډو په توپیر مات کړ او دا تاریخي بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. د اسیي جام په لوبو کې افغانستان او د کرکټ د نړیوال شورا سلور نور دایمي غړو پاکستان، هند، سریلانکا او بنگلاديش او د دې شورا اسوسییټ غړي نیپال، متحده عربی امارات او ماليزیا برخه درلوده. افغانستان 13 خپل لومړی لوبه له پاکستان څخه وګټله، خو د افغانستان کرکټ بورډ نننۍ بریا تاریخي بریا بولی. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی له احمد تکل سره د مرکې په پا پایل کې وایي چې ولی دا تاریخي بریا ده.
د لومړی ځل د فار افغانستان نو مسکولون ملي لوبغاله په دې وټونه د سیاسي جام وګټي. اغه تاریخ یا نمرتو په دې کې و چې په دې کې د افغانستان په شمول 15 هغه یوادونه چې د کرکټ د بینمي شورا دایمي غړي توګه درلودي، درې ځله مسلسل د پاکستان لوبډلې دغه فایلو به تلار پیدا کړي، خو د دې ځل د افغانستان په وړاندې باندې ټینګ نسو. افغانستان دغه تاریخي بریا په خپل نام کړه، یعنی افغانستان د کرکټ په خپل تاریخ کې د لومړي ځل لپاره آسیا جام په خپل نام کې اغم داسې یو واسه چې د کرکټ د بینمي شورا دایمي غړي توګه درلودي.
حاجی صاحب فضلی، کلک د دی لوبو د لړۍ په اړه معلومات راکړئ چې څه وخت پیل شوی دی او زمننداره ته وایي چې مخکینی اتلولۍ چا ګټلې کوم هیوادونو.
آسیایي جام په دې څلور ځله کې درې ځله پاکستان توانېدلې دي چې دغه آسیایي جام اتلولۍ ځان سره وړي ده. یو ځل هندوستان او یو ځل هم بنګلاديش. د دې ځل افغانستان وتوانېدی چې دغه فایلو به وګټي، یعنې د راوند په میچونو کې افغانستان د پاکستان لوبډله په 55 منډو کې اوټ کړی و، نن یې په 30 منډو کې اوټ کړه. دا سیستم چې واقعا هم د آسیا په سطح موږ د غدوه کوي کې مونږ لرو همیشه چې هغه هندوستان او پاکستان دی.
ښاغلی فضلی، د افغانستان د 19 کلنو د لوبډلې د بریا امتیاز څومره د افغانستان ملي لوبډلې ته ورځي؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې افغانستان په دې نږدې وختونو کې د کرکټ د بینمي شورا دایمي غړي توب واخلي، نو دا د کرکټ بینلمی شورا ته په ثبوت ورسول چې واقعا هم موږ د دې مستحق چې موږ د کرکټ د بینلمی شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړی وای. او په دې سره اوس د افغانستان د ملي لوبډلې ځایناستي نوي ځوانان لوبغاړو دا امیدونه را پیدا کړ چې واقعا هم موږ کولای شو چې په راتلونکي په 2020 په 2022 کې یو ځوان یو قوي لوبډله ولرو، هم د بالینګ په شوبه کې، هم د بیټینګ، هم د فیلډینګ. چون دغه لوبغاړي د نونسکلونو ملي لوبډله دې در هغه درو څلور پیټرو وتلی دی بیا د لوګل جوړ شوی دی یعنی دیس ولسکنون لوګل کی هم لوبي دی د کورنی کرکټ کې مستدا شو دی لري بل اخره وسنون سکلون ملي لوګل تراله په دې کې به اکثره لوګاړي زیاده ملي لوګل سره به یو ځای کیږي نو په دې سره د ملي لوګل پیاوړتیا نور هم کوي کیږي او د کرکټ د بینني شورا پر رتب کې زموږ په پاینټونو باندې ډیر ښه تاثیر کوي یو دوه قدم نور موږ وړاندې ولاړو
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډلې د بریا پاډه مو د کرکټ بورډ لمرستيال عزیز الله فضلی سره د احمد تکل مرکه اوریده
ویوا لا لیبرتا
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورا
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د امریکا د ستراتیژیکو وسلو قومندان وای پر اټومي وسلو د حمله لپاره به د ولسمشر هغه امر چې غیر قانوني وي پر ځای نکړي. دغه قومندان د خبره په داسې حال کې کوي چې له شمالي کوریا سره د دې هیواد د اټومي وسلو او د توغندیو د ازموینو پر سر راپورته شوی کړکیچ په ترڅ کې د امریکا په کانګرس کې په دې اړه بحثونه پیل شوي چې د اټومي حمله لپاره د ولسمشر یو اړخی صلاحیت دی محدود شي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوري وایي.
د امریکا د اټومي وسلو د ځواکونو قومندان وای د اټومي وسلو د حملې لپاره د پوینا د ولسمشر د هر غیر قانوني امر په وړاندې به ودرېږي او د یو بدیل اقدام سپارښتنه به ورته وکړي. د امریکا د ستراتیژیکو وسلو قومندان د امریکا د هوایي ځواکونو جنرال جان هیټن د کاناډا په هالیفاکس کې نړیوالې امنیتي غونډې ته د شنبې په ورځ وویل چې د پر دې مسلې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره خبرې کړې دي. هیټن وویل دایبا ترامپ او بل هر راتلونکي ولسمشر ته وایي چې د اټومي وسلو د برید پیلولو لپاره هر هغه امر به چې معلومه شي غیر قانوني دی او نه منل شي. هغه زیاته کړه موږ پر دې مسلې ډیر فکر کړی کله چې د دیش مسولیت در لغاړې وي ولې به فکر پرې نه کوئ. زه ولسمشر ته مشوره ورکوم او هغه به راته وایي چې څه باید وکړم. د امریکا د ستراتیژیکو وسلو قومندان دغه راز وویل که امر غیر نیوی اټکل کولای شي چې څه به پیښیږي. زه به وایم چې ولسمشر ستاسو امر غیر قانوني دی او دای به وایي چې قانوني کوم دی. هغه مهال به موږ وضعیت په پام سره د اقداماتو لپاره د خپلو ظرفیتونو ګټ انتخابونه وړاندې کړو. په دې ډول کارونه مخته ځي او دا کومه پیچلې پروسه نه ده. د ستراتیژیکو وسلو قومندانۍ د جګړې په وخت اټومي وسلې کنټرولوي او هم د امریکا د سایبري ظرفیتونو او د توغندیو د مدافعې مسؤلیت لري. د اټومي وسلو د احتمالي استعمال موضوع په داسې حال کې راپورته شوی چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو او د توغندیو د پروګرامونو پر سر کړکیچ دوام لري. د تیرې سیشن بې پورز د امریکا په سنا جرګه کې په دې اړه چې د اټومي حملې د پیلولو لپاره د ولسمشر یو اړخي صلاحیت د محدود شي بحثونه پیل شول. سناتوران او کارپوهان له دې سره موافق دي چې د روان وضعیت د دوام یا د یوې احتمالي حملې په صورت کې ولسمشر د اساسي قانون له مخې دا صلاحیت لري چې له هیواده دفاع وکړي. خو یو شمیر سناتورانو اندېښنه څرګنده کړه چې یو خونګرمه ولسمشر په یو اړخیز ډول د صلاحیت لري چې لومړی اټومي برید وکړي. د سنا جرګې استمایې غونډې ته متقاعد جنرال رابرټ کهلر چې د 2011 نه تر 2014 کلونو پورې د امریکا د ستراتیژیکو ځواکونو قومندانو د پاوز دستور العمل ته په اشاره وویل پاوز مکلف دی چې قانوني امر پر ځای کړي خو د غیر قانوني د پر ځای کولو مکلفیت نه لري. د یادونې وړ ده چې د امریکا د وخت ولسمشر هری ترومن په 1945 کال کې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د جاپان په هیروشیما او ناګاساکي ښارونو د اټومي حملو امر ورکړی و.
تاسې زموږ غاګله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د اصلاح لپاره ملي اجماع را بللې ده. د یاد وزارت سرپرست عبداللطیف روشن د یکشنبې په ورځ په دې اړه جوړ شوي مراسمو ته وویل د افغانستان اوسنی نصاب ډېرې ستونزې لري. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په تحصیلي نظام کې د اوسني نصاب نه په انتقاد سره محصلینو ته ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به اوسنی نصاب تطبیق نشي. عبداللطیف روشن چې د یکشنبې په ورځ د تحصیلي نصاب د اصلاح او سمون په هدف ملي اجماع ته خبرې کولې وویل اوسنی نصاب ملي او نړیوالو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی.
موږ غواړو په
دی وای مون غواړو چې پانتون نه د علمی فعالیتونو لمخې مسول وګرځو نه ویرشتې اضافه کیږي د ځوانانو د پوهاوی لپاره باید عملی چارې ډیر شي د پانځو جوړښتونه بیا کتل کیږي او تر ډیره با کیفیت ته پاملرنه وشي نه کمیت ته د ښاغلي روشن پوینا د نوي نصاب په جوړېدو استادان محصلین د مدني ټولنو استازي د بهرنیو سازمانونو استازي او نور متخصصین کار کوي دا په داسې حال کې ده چې افغان محصلین د اوسني تحصیلي نصاب نه چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسیږي ناراضه دي افغان محصلینو تل له دې عمله انتقادونه کړي او د نصاب د بدلون تر څنګ یې د ورځنیو علمي کړنلارو مطابق د تدریس غوښتنه کړې ده دا مهال په افغانستان کې د لوړو زده کړو 23 دولتي تحصیلي موسسې او 13 خصوصي تحصیلي بنسټونه فعالیت کوي په ورته وخت کې د پوهنتون یو شمېر استادان که څه هم له نوي تعلیمي نصاب نه هرکلی کوي خو وایي د دغه نصاب عملي کېدل به ستونزمن وي د دې استادانو له ډلې استاد شفیق وردګ ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د پوهنې وزارت نه چې کوم محصلین موږ ته راځي د کانکور امتحان تیری دا هغوی ظرفیت ډېر زیات ټیټ دی که دلته په پوهنتون کې هر څومره امکانات زیات شي دلته هر څومره کار کې وشي هلته د جذب قوه د هغوی کمه ده
ښاغلی وردګ وایي افغانستان ته د یو داسې تعلیمي او تحصیلي نصاب اړتیا ده کوم چې د پوهنې او لوړو زده کړو ټولې برخې په پام کې نیسي او د ښوونځیو د زده کوونکو د پوهنتون د محصلینو د غوښتنو ځواب ویونکی وي
ډېره زیاته مننه